خیر ریپورت شوی وی. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوا نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلی. سلور ورزانې پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړي چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومان ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کتره ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی، هغه کې دي. نو زموږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوس پورې نه دی شوی. چې نور دنه علاوه زموږ څومره ډیسټریکټ دی، هغه کې زموږ کمپین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او څومره چې زمونږ سیول سوسایټي دا هغه ته به زما دا خواست وي، چونکې دا وایرس ډېر روان دی په ساؤت کیپی کې پیلاویږي. زمونږ سره کیسونه هم چونکې ټول دی ساؤت کیپی دي، نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیمز دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل 15 کالونه کم سي څومره ماشومان دي هغه ته د کترې پیلاو کې، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیری سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نوره هم خوریږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅې کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره یې تل د پولیس او امنیتي سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علمای کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نه شي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د وروستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیری سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وارله مخه ناهیلي وضعیت په سينور کړکې چن کړي. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانه به ورسره زیات شي او ډیر به بې ځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوی ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروس ولیکل چې دا عملیات په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن بی پروس ویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش دا هم ویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعات ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې شهر خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووسی لدې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وایي چې د غزې شهر تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخ کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوې ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحده عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحده عربی امارات د مسابقه وګټله پاکستان بلدي ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بلورته په نړیوال لاکچه د آیرلند او انګلستان ترمنځ شول ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اټو وکټوې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونه په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیای جام کې پرون په اټو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونه په پیل کې ملت تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر یو ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې د یو لار خوره کړي، یاد له اسلام آباد سره ودری شي، یاد هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې کله پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پورز ول چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکه مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری ریاکشن به پورز سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زلبیاتور پورې کلچ وسلوال د افغانستان لخوا په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوړه کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او پر اختیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره دریږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې وژل شو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت ترهګر لمنځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یو غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف دغه څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او تر سره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې ورستي ډیری بریدونه په هغه سیمه کې شوی چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لري دي. نو موري دي دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوت د پاکستان پاوز او حکومتونه ولا هغه دا هم ومنل چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پاوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وای سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصله وکړي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسۍ کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکارداري چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي یغي پیسېلو کې نو الله ودا ترهګيري ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشري کوله هم په دې وروستیو کې اسلام آباد وهڅو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړي. ښاغلی خلیل زاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتیر وطن وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. ښاغلی خلیلزاد همدارنګ وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوه وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړي توپ کړی وو. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به دوی په غاړه وي. پاینال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، پاکستانی اداره یوه لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډیره مهمه نه بلله. د دې پټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډیر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پاوز او امنیتي ځواکونو غړي په نخښه وي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمیر بلوڅ وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې مهروي
د ازادي ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعال زرک مليار ملمنه ده اغل مليار خبرونه تشرحل
مننه قدر من شي بس زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدو کتاب
راندې تاسو د افغان جنو شوزول لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلان ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دنیم کال مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پایل شو کوم در پایل کله معنا بلنه ماته بلنه راټول شو چې د دې کمپاین برخه شو سره د دې معنا د نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ وختونه کړي و ما چې نو غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه وختونه رات کړي و او دلته په استلا بل درنګ دی له دې چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې هو زه دا بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤل ګرځم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس وایم نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس نه پیولای شم او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو او تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې یو کار تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم د چې څنګه سره عملي د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته وختنه کېدل ته معنا چې د دې کمپاین نه پد وختنه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبان سره خبرې وکړو او دا څه باید دې شو چې په یو سپیس کې چم د سیو چا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې تاسو نشئ کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته یو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشو خطر رومانی ریسک رومانی دا او کې وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین په دې اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او امغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو البته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د هد فرمان د هد خبره ده نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ د دې قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راورسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خويندې وسی دلته یو پرمختګ شوی و هغه دا چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي دي شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقه کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي سنګي کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. او مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبار وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسیم د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه هغه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتونو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چورته وې د مور روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره بسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره پیدا دومره هوښیارې ښځې وي چې
تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې موږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی ستاسو کارلارم رسمي ز دې رخصت نشم اخستلای او هغه مایان وخت چې موږ هلته زو موږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې موږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود وو او دا امکان نه و چې موږ چې څه تللی وای مېر مخ په فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روز شو محلي د ایسره یو ګور
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته له غورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه کنه آسان نه
یو شې یو تفاوت پات قائل شو چې منګه په کابل کې وو په خار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه
په دویمه نیمایي کې
په یوه وخت کې یو مشکل دا سرنوالي په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدش چې تاسو ته بده ډيري سخت جنايي دوسی هم راتلی
او بالکل من که خو مختلف مقامات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې هم کار کړی دا مرافی سرنوالي کې هم کار کړی دی طبيعي چې موږ البته په تحقیق کې موږ د سیاست د اختلاس او دا دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کاو نظارت کې هم همدغه کار وچ د ادارې په مو نظارت کولې او په مرافی سرنوالي کې چې ما کار کاو په امنیتي په یو حوزه کې هم د سرنوالي کار کړی دی په دغه په مرافی سرنوالي کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسی را کول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یو خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل د سیمه لرله چې اته کاله پې باندې تیر شوي وو او یو ځوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشلا بورد وي چې وخت دغه وخت کې سره لوبي کولی و دا ماشوم دا هغه ګټلی و دا ځوان الک یې ګټلی و خندلی و دا ځوان الک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشورو که څه شوی وو تاسو باندې دا هم وژني خدای دې تښتېدلې په بریالی شو او په تښتې باندې وتل په پارتي دا خبر کړی وو دې دې تللی وو هاوسې ته امنیتي هاوسې ته دا اطلاع ورکړی وو چې دا سړی دا وژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او یو څه مده باندې وو بل اخر دا ځوان خوشی کړی شو دا شاهد باندې وو ا ته څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړې دا مختلف
خو بخښه شاهد ام دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی باندې شوې او قاتل خوش شوې په زمانات دا د څه چې ما ترکه شو وروسته دا اته کاله دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې پات شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتیدل او ورکونه پیدا کیده دای پات دوسیا د له په پاورت کې پکښ کې ولګي چې دا پیدا شي ونیو شي دا دوسیا زمونږ تللې و محکمې ته او محکمې زما د قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوي. دا دوسیه زمونږ کلی وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته، څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړشه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. ویمنګ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چیښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چیښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته وویل چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود وو چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه وو چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یواز چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
خو خوشې شوی وو، خو خوشې شوی وو هغه چې خو بېرته باید د موږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی
وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
او نه، خو زما هغه قرار چې وو هغه د محکمې له خوا تایید شوی، او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته وویل چې دا څه معنا لري، که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې هغوی دې په ربه دا د تفاهم وړ نه یا ما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه لپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه په خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هیڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره. یو څوک چې په اصل کې خپل ځان دفاع کړی و، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړي چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي، یو څوک چې جرم مکه کې شروع وي ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور پیادې شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه داخول وستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي
تبدیل د ارتباط شته ده. ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی. دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور او پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې دی نور القالویه القد خپلوان هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شول، سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي. هغه اړیکه شته،
دا اړیکه خوشته، لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي زالته وای. دا ما ډیر درد دی دلته. دا هغه راغلی و بل لنډه خاطره تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شاهزادګۍ انډیا، دلته دوه ځله راغله. زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته. نو یو ورځ یې دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهه. ما ورته چې ماته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته زرکا جان یکه ته فراموش کو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است. یعنی دا درد ما سرشته دی همیشه. دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی ته منفي ښکاري ولې دوی د کلتور سره مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څه نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او په قانون کې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
پیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شامینا پیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی مدو کو شامینا پہاڑ کی اوس خرسيږي په پیسو شامینا او پام کوي ځا لور نکړي پتو کو شامینا پہاڑ کی اس ہر سیگی پپے سو شامینہ